او نور وسایل یوړل. ویالی سربندونه او سرکونه ویجاړ کړل، خو تر اوسه سیلاب ځپلو سره چا مرسته نه ده کړې.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اوري چې په افغانستان کې په تېرو دوو کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژل کېدو موضوع ته ځانګړی شوی، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل کې نن مازدیګر په یو چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالص دران دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې چاودنه د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې شوې. هغه ویلي چاودنه په زرین ډوله موټر سایکل کې د نښلول شوي بم له امله رامنځته شوی دی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په اوس وخت کې اته خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. نه یې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په زندان کې د دغو خبریالانو وضعیت اندېښنه ښودلې او د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د نه یې د دغې ادا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي، خو نه یې ویلي د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په اته ویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د له منځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کم عمر یولسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 50 ولایتونو او همدارنګه اروزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. د یبخ نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولی او توقیف کړي او پر سولیزو لاریونو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. زبیح الله شاهزاد په جنوبي کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 20 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورټي خبریال هم دی وتوني چې د 12 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې نړیواله تلولي خپله کړې ماته ورکړي. شاهزاد چې د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړی دی له دې مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې وه.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. دغو کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي، په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 1400 هجری لمریز کال د کپسول رمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتوران وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وي. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، ولس د خیریه کارکوونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي. د خیریه بنسټونو د کارکوونکو په نښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي، په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکوونکي هم ولرو، خو لږ تر لږه د دوو ادارو کارکوونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونې ته ښه راغلی. ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي، په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ قدر لري.
بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درملما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤولانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې موږ ویلی شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د رهزنو مالي علاقه مندي وي، او په دې څنګ کې مطمئنا د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنا د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي، اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واقعه. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سهم ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویري پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشي لوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی، اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع مؤثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حاکمیت ته غاړه دی متاسفانه
په دې کې د نورو کارونو په څنګ کې پاتې راځي. او کور ودان سیدي صاحب وروسته په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري، مثلا هم د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو په افغانستان کې پاتې وسو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي؟
سلامونه درنښت. له بده مرغه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي وسته، بلکې په تېرو څلوېښتو کلونو کې تل په نښه شوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نښه کړي دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی دی، په افغانستان کې په تېرو څلوېښتو کلونو کې ځانګړې توګه په تېرو شلو کلونو کې هغه ډلې د طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو د خوا دي، هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خو دا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا مای پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي، دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بل مرغه داسې بدمرغه جګړه کوي یو وات کیوي، اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګ کې متاسفانه ده، پاکستان یې هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحیح برخو کې به ځانګړي توګه نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه نورې خیریه موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي، یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي، یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، په بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي، نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
بله، آزاد څه فکر کوئ اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا پخوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده. اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوئ دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکوونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه د افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې له مغه ځایه افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکوونکي هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انځور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کېږي چې اوس په طالبان په قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یوه ډله ده اوس چې قدرت نیولی دی، په سر کې څو کسان دي، مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې د دغه وضعیت او د دې واکمنۍ ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل جنګیالي روزل دي په تیرو شلو پنځو شو دیش کلونو کې څه ډول ذهنیت یو ته ورکول شوی، په کومه کمپونه کې څنګه روزل شوی دي، او په کومه عقیده څنګه روزل شوی دي، دا قدرت ته رسیدو سره سم دی یو عقیده نه ده بدل شوی، نه دی یو عقیده بدلول شي. په لاندې خطونو کې کلومی او دوه مودریم سطح یا کچه باندې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دی چې ستا ژیره د پر رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د پر رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی دا تر اویا او اتیا فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلې ده، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بې له دې چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکوونکي باید په نښه شي، بې له دې چې یو ته دا وویل شي، یو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن یو ته دا وویل شي دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی چې دی اکوي، یو هغه تخنیکي او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي، او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودري. کله چې ولس یو نظام سمي ولر، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې د دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی، نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترهګر ډلې فعال کړي. یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور بې دیواله وي، حتی د نور په وړاندې د فعالیت لپاره یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري، نورې ترهګر ډلې د نورو هیوادونو د ګټو د تهدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نه شي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د عادي فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي، هغه په نښه کېږي او هلته په افغانستان کې نن هلته کېږي.
د خبرو نه چوړ که زه راواخلم، داسې دی چې تاسو بیلابیلې ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې، او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنګیالي چې ستاسو په نظر اویا اتیا فیصد دي هغه شامل دي، راځي سیدي صاحب ته به دا بحث راجې کو چې له دنیا اړخه هم په دې باندې لږ زره خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمي او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پیل شو، پاتې وسته ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا یو کس راجګیږي په هغه خپل افراطي روحیې سره دغه واکسیناتور وژني. چې موږ تاسې عملا پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول، او په ننګرهار کې هم 3 تنه واکسیناتوران چې ښځې هم پکې وي. څه کول په کار دي تر څو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څه ده په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ما ته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانی جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کیږي که چېرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې مجاهده. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه د یو ګوند او د یو حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبري او افقي رهبري وسطي او لاندې بیا صفوف، چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین نه بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي. مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ما ته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده، او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه ممکن. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تاثیر لري. او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې، د اولاد د خدمت لپاره څوک کافي معنی اجازه یې، دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی، او انشاءالله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلاتو سره مواجهه ده.
کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅکړي دي. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې شوي دي. بل لور ته کارکوونکي په نخه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکوونکي په 2 کلونو کې وژل شوي، چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پېښې؟
لپه د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کېږي، ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز دی تر اوسه په تېرو 2 کلونو کې، هغه د دې باعث سوی دی چې دغسې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بېلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د مېرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونو کې چې کله د مېلمانو په ځانګړې توګه د ویان ته د ویلا مجاهد مېلمه یې څو واره دغه توجیه کړی دا څو سوالی دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تیرو شل کلونو کې د خپل جنګیالو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی د اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي، دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې کله چې د خپلو جنګیالو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هر جنګ کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک همداسې غولولي دي. دا د ځان اعتراف دی، تاسو د نورو رسنیو په ارشیف کې دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه ټیټ پوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا د دوی وینا ده. نو دا په دې معنی چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک غولولي دي، او د پردوی د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دوی واکمني کوي، د نجونو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوی سوی دی، د نارینه وو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دي په خپل دریز باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نه شي. د نړیوالو ترهګرو سره د دوی اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواري وژل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړي ټوپ کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په د بشري مرستو باندې تم شي، اوس څه کول پکار دی چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي، ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوي دي چې د دې یو د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، تبې خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دي، دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله مزه دا مهم موارد دي، او دا د دې باعث شوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې پیرو باندې بندیز ولګېدې، نو هغو څو واره ول چې دوی خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده په دې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې دوی د خپل فعالیت په هماغه شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځنډوي یا به کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو وړو ته په کتو، د دې حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، هغو ته په کتو، او د هغو او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې، کله هم چې د جمهوریت د نظام په هکله باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دې په وړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلویښت میلیونه کڅوړې، اونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، هغه منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو، د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو، دا ویره خورا ډېره ده چې دغه دا مرستې به خورا ډېرې هغسې منفي تاثیر پر وکړي، او خلک به د خلکو شمېر به د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي، د هغو شمېر کې به خورا ډېر اضافه وانه
کور ودان. آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځئ چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول پکار دي اوس، خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخکې ویل څه باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پر لپسې خودل کېږي که څه هم طالبان بیا د کشمیر تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیواله ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي، طالبان کوم تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبلیو ایف پی تازه ویلي چې 300,000 کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونه سي د کال تر اخره به ممکن همدې شمیر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي، یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوی وسي؟
مننه. د مرستو کمېدل ثابته خبر ده چې د پاسه $1 میلیارډ چې باید د مجموعی نه نور هم شوي $1 میلیارډ کمیږي، چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي، او دا هغه په څنګ کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي، هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې موږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوانوړي په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او ته طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او تر دې را ده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو موږ هم دې خو مخالف ناستو،
افغانستان ته مرستې را جلب سي، د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنی په تېرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لیکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي دا د دې ساری په تېر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي ادامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه په کار دی، د افغانانو هغه ډای چې کولا چې په نورو هېوادونو کې اوسي یا په ځانګړي توګه په غرب کې اوسي، د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیلو هېوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته، د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره دا مرستې رسوي. د دوی سره باید خبرې وشي په متواتر ډول، او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې دوی په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه بیوزله کسان یا ټول افغانان بیوزله دي، هغه حالت داسې و زمينه مساعده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. دلته به اصلي چې ټول بحث به د طالب تور کېږي، تر څو پورې چې طالب په واکمنۍ کې طالب کې بدلون رامنځته کوي، هغه یوازې د بشري مرستو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغییر نه ولي، د نن داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي، د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث نه چور دا دی چې طالب باید تغییر ومومي. طالب کې تغییر راځي، نو تر هغه پورې به په دغه سې مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي، بدبختانه.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.